د سحر اته بجې سوي. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې د طالبانو د جګړې د شدت په اړه د افغان چارواکو ترڅنګ د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې زیاتې سوي.
د دې خطر اوس څنګه چې په افغانستان له ګلو او خطرناکه ده.
په خوست کې ګڼو کسانو د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د مبارزې لپاره وسله اخیستې.
ټول خاص د خپلې خاورې د خوست د امنیت لپاره ارجګیو مونږ خدمات کوو.
ایران وایي د خپلو اټومي تاسیساتو دننه اخیستل شوي فلمونه له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د اروپو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د بریتانیا د دفاع وزارت ځینې پټ اسناد د انګلستان د بسونو په یوه تمځای کې موندل سوي. د مصر او اردن مشران د یک شنبه په ورځ بغداد ته لاړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې، پاک سول عمل کې ویلي چې دا ډله نه په افغانستان کې جوړه سوې او نه هم زموږ په خاورې کې فعالیت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې رسنوي ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي چې افغانستان ټولو ترهګرو ډلو ته چې د افغانستان او سیمې ثبات او هوساینه له خطر سره مخامخوي په یو سترګه ګوري او په وړاندې یې بې توپیره چلند کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز چې ایران، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو لپاره یې کړی ومانه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طاهریان پرون له اتمر سره په کتنه کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات وړاندې کړل او د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د یوې غونډې جوړېدای د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي اتمر دغه وړاندیز په اصولو کې تایید کړ او هغه د سولې د بهیر د بریا لپاره مهم وباله. دا نه دی بل سوي چې دا غونډه به کله کیږي. طالبانو د هغو راپورونو په عکس العمل کې چې وایي شاوخوا 1450 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي چې د کابل د هوایي ډګر او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي، وویل چې که په هره بڼه په دې هیواد کې نړیوال ځواکونه پاتې کیږي هغه به د دې ډلې لخوا اشغال و انګیرل سي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم دا خبره پرون یک شنبه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې وکړه.
که دوی دلته پات شي نو زما په باور دا به یو ډول د اشغال د دوام په معنا وي. په دې صورت کې به دا دوی وي چې له شوي تړون څخه سرغړونه کوي او موږ به بشپړ حق ولرو چې په وړاندې عکس العمل وښیو.
د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه تر اوسه چارواکو رسمن څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه ځواکونه به تر هغو په کابل کې پاتې سي چې د ترکیې ځواکونه د کابل د هوایي ډګر د چارو مسؤلیت واخلي. په پام کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د سپتمبر میاشتې 13 بشپړ سي. د بریتانیا د دفاع وزارت ځینې پټ یا محرم اسناد د انګلستان د کینټ ښار د بسونو په یو تمځای کې موندل سوي. د بی بی سی نړیوال سرویس راپور له مخې دغه اسناد د یک شنبه په ورځ د یو تن لخوا وموندل سول. د موندین کې د نوم په اړه څه نه دي ویل سوي. په موندل سویو اسنادو کې په افغانستان کې د ځینو بریتانوي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه یو پټ سند هم شته. د غرض د بریتانیا دفندر بیړۍ ضد کښتۍ او د تور سمندرګي له اوبو د دې بیړۍ ضد کښتۍ د تیرېدو په وړاندې د روسیې د احتمالي غبرګون په اړه هم جزئیات پکې شامل دي. د روسیې پوځ ادعا کړې وه چې بریتانیایي بیړۍ د دغه هیواد د اوبو د حریم سرغړونه کړې او کریمیا چاپو وزمې ته نږدې سوې، له همدې کبله یې پرې ډزې کړې دي. بریتانیا د روسیې ادارات کړې او ویلي دي چې بیړۍ د اوکراین د اوبو حریم ته داخله سوې نه ده. د مصر او اردن مشران د یکشن په ورځ بغداد ته لاړل چې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. دا په تیرو دریو لسیزو کې عراق ته د مصر د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. د عراق ولسمشر برهم صالح پرون سهار د بغداد په هوایي ډګر کې خپل مصري ساري عبدالفتح السیسی ته هرکلی ووایه. د مصر او عراق اړیکې په نویمه لسیزه کې پر کویت د صدام حسین د رژیم تر یرغل وروسته کړکېچنې سوي دي. د اردن پاچا دویم ملک عبدالله هم پرون بغداد ته لاړ او د عراق له ولسمشر او صدر اعظم سره یې وکتل. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې عراق ته د مصر او اردن د مشرانو د سفر هدف په سیمه کې د ایران د نفوذ مخنیوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول کانال په نوم د یوې اوبلارې د جوړېدو لپاره د کار پیل د خپل هیواد د پرمختګ په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د دې اوبلارې پر جوړېدو 15 میلیارده ډالره لګښت کیږي. اردوغان چې د دې پروژې په پرانیستونکو مراسمو کې خبرې کولې دې ته په اشاره چې د 15 هیوادونو متخصصانو د دې کانال په ماډل جوړولو کې ګډون کړی دی، ژمنه وکړه چې دا به په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې له نظره تر ټولو د ښې پروژې په توګه یاد سي. د اردوغان په خبره د دې 45 کیلومتره اوږدې اوبلارې د جوړېدو له کبله به هر کال تر 112 میلیون لیټره زیات سونګ مواد وسپمول سي. د ترکیې حکومت غواړي دا اوبلار چې د تور سمندرګي او مرمری سمندرګي ترمنځ جوړیږي د باسپورس تنګي پر ځای وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حمله په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټ الوتکې د حملو په ځواب کې کړې ده. د عراق پوځ 3 اونۍ مخکې ویلي و چې پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دیره دي 2 بی پیلوټ الوتکې ویشتل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایډن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلو ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه پر افغان چارواکو سربیره د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان قدرت ته ورسیږي نو به له افغانستان سره پوله وتړي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل یوه ستره تېروتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې واشنگتن د افغانستان وضعیت ته په تیره بیا دا مسئله چې آیا طالبان په رښتیا یو سوله ییز جوړجاړي ته ژمن دي او کنه له نږدې څاري. په دې اړه تفصیلي راپور له نوریاس نورینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې تاوتریخوالی او بې قانوني حاکمه شي او که طالبان واک ته ورسیږي پاکستان به دې ته اړ شي چې له افغانستان سره پوله وتړي. قریشي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې پاکستان په 2 کلونو کې 3.5 میلیون افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی او نور افغان کډوال نشي منلی. قریشي وویل د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو په خاطر به مجبور شي چې خپلې پولې وتړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې پاکستان به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې جاري وساتي او په دې هېواد کې به د داسې یو مشرتابه چې له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوی وي هرکلی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د حکومت مشران اسلام آباد تورنوي چې طالبان په افغانستان کې د روانې جګړې یوه وسیله ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که پاکستان دغه سیاست چې په خبرو کې له جمهوریت څخه دفاع او په عمل کې د طالبانو ملاتړ کوي دوام ورکړي نو به هیڅکله هم د افغانانو باور خپل نه کړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زمان هم د افغانستان راتلونکې ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې یوه ستره تېروتنه ده. ښاغلي زمان دغه څرګندونې د چک جمهوریت له CNN تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه کړې او ویلي دي چې د ناتو وروستۍ سرمشریزې ته د ده د وینا ډېره برخه پر همدې دردونکې مسلې څرخېده چې د ناتو نورو غړو ته یې وویل دا چې موږ له افغانستانه ټول ځواکونه راباسو دا په یوه نازوان مردانه ډول د تسلیمي او اند خیانت په معنا ده. ښاغلي زمان دغه راز وویل که موږ بیا دې ته اړ شو چې په افغانستان کې له تروریزم سره جګړه وکړو نو به لا ستره بیه پرې کوو.
نکونت که بالاخره موږ په رښتیا وغواړو چې د تروریزم په وړاندې جګړه وکړو، نو له دې پرته به چې بیرته افغانستان ته ورشو بله لار به ونه لرو. په دې صورت کې به د هغه په نسبت چې که هلته پاتې شوي وای ډیره زیاته به یې پرې کوو.
په اوس وخت کې د چک جمهوریت 250 سرتیری په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې دنده ترسره کوي چې له امریکایي او نورو د ناتو د متحدینو له ځواکونو سره یو ځای به له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 11 وځي. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم واشنگتن ته په روسي سفر کې په افغانستان کې د تروریزم د خطر د زیاتوالي له پلوه ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په یوه مرکه کې وویل القاعده چې له افغانستان پر امریکا د سپتمبر د 11 حملې تنظیم کړې وې د دې خطر شته چې بیا ځان غښتلی کړي او نړیوالو ته بیا ګواښ متوجه کړي.
د دې خطر اوس هم شته چې که افغانستان له هیلو او ښکېلتیا پرته بشپړ یوازې پرېښودل شي دا خطرناکه ده او افغانستان کېدای شي یو ځل بیا د تروریستي ډلو په ځاله بدل شي.
افغان او امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې له امریکا سره د تیر کال د تړون له مخې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولې او د دې ډلې غړي د طالبانو په خوا کې جګړې مخته وړي. خو عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که طالبان داسې انګیري چې له پوځي لارې به پر ټول افغانستان واکمن شي دا دې له مغزه وباسي. ورته خبر افغان ولسمشر اشرف غني هم په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې وکړه او ویل
طالبان او د هغوی ملاتړي باید په دې پوه سي چې د زور له لارې افغانان دې ته نسي اړیستلی چې د دوی تابع سي. موږ بیا هم پر دوی غږ کوو چې اوربند وکړي او په سیاسي پروسه کې ښکیل سي، ځکه سیاسي جوړجاړی د یوې جګړې د پای ته رسیدلو یو نهایي میکانیزم دی.
افغان چارواکو د سولې د پڅو خبرو ملامتي پر طالبانو اچولې او دا ډلې تورنه کړې چې د سولې د خبرو دوام ته لیواله نه ده. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال په سپتمبر کې په دوحه کې پیل شوې په اوس وخت کې پټه پدرې د لخکاری. خو د دې ډلې د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون یکشنبه له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د دغو خبرو د دوام لپاره د دوی د بندیانو د خوشې کېدو شرط تر اوسه نه دی پوره کړی.
زموږ د 15,000 بندیانو د خوشی کېدو په اړه دوی د افغانستان حکومت دا پروسه له شپږو میاشتو راهیسې ځنډولې او هغوی یې نه دي خوشی کړي. دا د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ یو خنډ دی.
د افغانستان حکومت چې د سولې د خبرو په ترڅ کې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان خوشی کړي ویلي چې نور به تر هغو خوشی نه کړي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره رښتینې لیوالتیا ونښيي. حکومت دغه راز تور پورې کړی چې د ژمنې خلاف له خپلو زندانونو خوشی شوو ډیرو طالب بندیانو بیرته جګړو ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونی بلینکن هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي او یو سیاسي جوړجاړي ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې او ویلي دي چې واشنگتن د افغانستان امنیتي وضعیت په جدي توګه له نږدې څاري. بلینکن دا خبره د تېرې جمعې په ورځ په پاریس کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه.
موږ په افغانستان کې وضعیت په ډېر احتیاط له نږدې څارو. موږ همدارنګه دا مسله هم جدي څارو چې آیا طالبان په ټوله کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سوله ییز جوړجاړي په اړه جدي دي او غواړي ډیپلوماسي مخته یوسي کنه. خو د دوی دغه عمل چې هڅه کوي د زور له لارې د دې هیواد کنټرول په لاس کې واخلي دا بیخي د یوې سیاسي حل لارې له موندلو سره اړخ نه لګي.
وسلوالو طالبانو چې د می میاشتې له لومړۍ او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې په دې هېواد کې حملو ته زور ورکړی. په ډیرو ولایتونو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې او په ډیرو کې د جګړې لمن تر مرکزونو پورې غځولې ده. د جګړې په ډګر کې د طالبانو دغو چټکو پرمختګونو ته په پام د افغانستان له اکثریت وګړو سره دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې دا ځل به افغانستان چې له څه باندې 40 کلونو راهیسې پکې د جګړې اور بل دی له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي.
ومردل چې د طالبانو د جګړې د شدت په اړه د افغان چارواکو ترڅنګ د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې په دې وروستیو کې زیات د جګړو له شدت سره جوخت د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه هم زیات ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې سوي. پر ځینو سیمو افغان ځواکونه او وسله وال طالبان مخامخ نښتې کوي او له یو بله د سیمو د نیولو او مرګ ژوبلې اړولې ادعاوې کوي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي دغه لړۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره تونده سوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغیز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه ده چې هغوی په تشدد کې دې تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري. بوریوال کاکړ او پر یاړه نور تفصیل.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي په افغانستان کې د روانې جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان گاونډي هیوادونه د لاسوهنی پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 28مه مشال راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د اوسنی حالت په اړه اندېښمن دي.
هر یو چې دی هغه ځان لګیا دی چې هغه روس دی او هغه چین دی او هغه ایران دی او هغه پاکستان دی. هغه دا غواړي افغانستان کې دا چې څوک کین چې دا غي د مفادات تحفظ کوي دا کې دی نشي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله مشال رډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وشي. د ویل ګوند د هرې هغې حللارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علماء اسلام د هر هغه پریکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خودمختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راوځي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړې وي، شخړې وي، بیا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمدالله ویل د فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څرول اولو بولای شي. د ده په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې شکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډیو ته وویل په کار ده چې په ځنګړې توګه امریکا او نور شکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو خان جنگي طرف ته به خبره ځي. زمونږ خو دا غواړی چې په چسو پورې پدې کې څه جوړ نه شي او فارم ته فلم سره دا کار نه شي، نو دا مسله به بیا ډېره سنگینه شي او خراب شي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکی خرابې شوی وي نو د رغاوی لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وي. خو نوموړی وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د ستي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چی زر تر زره ودرول سي.
په طالبانو باندې رد کو چې کستاسو مقصد دی چې مونږه د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو تاسو سره موعده او کړه غلاړل. اوس تاسو ته جنگ د چی څه پاره کوي؟ د ټول جهان، د ټول اسلامي دنیا عالمانو، حتی د کعبې شریفی امام د رسول دا وی چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي. مونږ خاص کو اقوام متحده ته چې په دې باندې پیل پور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دې لاس اونیسی او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندی وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستيال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 28مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای شي چې د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امر الله صالح زاته کړی چې د د پوینا ک پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وی نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستيال افغان ولسمشر د دې سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د هالند چاپ ان ال ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه لیکل دي. په مقاله کې راغلي چې وروسته له شلو کلونو به په افغانستان کې د هالند د ځواکونو حضور روانه میاشت پای ته ورسیږي. د مقالې په وینا د هالند دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل ماموریت دوه بیرغونه د دې هیواد ملي نظامي موزیم ته سپارلې دي. د بیرغونو سپارلو په مراسمو کې ګڼو کسانو ګډون کړی، خو د مقالې په وینا د هغو هالنډي سرتیرو په یاد 25 څوکۍ تشې پرېښودل سوي وې چې په افغانستان کې وژل سوي وو. د ان ال ټایمز په وینا په افغانستان کې له لسو زرو بهرني ځواکونو څخه یو سلو شپېته د هالند سرتیري وو چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ځانګړې توګه اروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو. وروسته هالند په کندوز کې د افغان پولیسو په روزنه کې برخه واخیسته. مقالې د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګرید کاګ له قوله لیکلي چې وایي نه غواړي تر شلو کلونو وروسته یې له افغانستان سره اړیکې پریسي او هیواد یې له افغانستان سره تلپاتې شراکت لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له ناتو مشرانو سره د غونډې پر مهال اعلان وکړ چې امریکایي نظامی پرسونل به د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جاپان ټایمز ورځپاڼې د افغان ترجمانانو وضعیت ته پام کړی دی. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې افغان ترجمانان د مرګ او ژوند ترمنځ دي. لیکوال په 1950 کال کې په ویتنام کې وضعیت ته کتلی او لیکلي دي چې د ویتکانګ حرکت په لاس د دې هیواد تر سقوط وروسته هغه کسان یا ووژل سول او یا هم بندي سول چې له امریکا سره همکاري کړې وه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې امریکا وتوانېده چې 30,000 ویتنامیان له دې هیواده وباسي. لیکوال وړاندیز کړی چې واشنگټن خپل زرګونو افغان همکاران هم باید یوازې پرې نشتي او هغه څه چې په ویتنام کې وسول په افغانستان کې تکرار نشي. په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري اعلان وکړ چې زرګونو افغان ترجمانان به له افغانستانه وباسي. له پلانونو یو دا دی چې افغان همکاران ګوام سیمې ته انتقال سي چې د امریکا د قلمرو برخه ده او دا خلک به د ویزو تر پړاو وروسته امریکا ته سفر وکړي. تر 3,000 زیات ترجمانان چې موټر چلوونکي، انجینران او هغه کسان چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې کار کړی د ویزو تر لاسه کولو ته سترګې په لار دي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ولسی پاسونونو ترڅنګ لزګونه کسان عملاً د افغان امنیتی ځواکونو لیکو ته ورغلل. د خوست چارواکو د افغان دولت او امنیتی ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پایل ستاینه وکړه. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو له وسلوالو پاتون سره یو ځای د دې ولایت لسګونه ځوانان عملا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل شول. دوی ویل چمتو دي چې د افغانستان په هر سیمه او ولایت کې چارتیا موجوده وي د سرتیرو په توګه دنده ترسره کړي. خوست یو ځوانانو له خپل نورو هیوادوالو مو غوښتل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل شي او د هیواد په ټکاو او د خلکو د سولې ژوند په خوندیتوب کې ونډه واخلي. د یک شنبه پر ورځ د خوست مرکز اړوند متون سیمې اوسیدونکي رحمت الله آزاد رادیو ته ویل
زه ټول افغانانو ته عرض کی چې وی د جګ شي داسې پسند د وکیل کوم چې ارجګیو د طلب دا مې ورسته کسون چې څومره دي د مونږ ټول داسې ارجګیو نه د امتیاز دی پر ارجګیو نه دی بل کوم مطلب دی پر ارجګیو مونږ خاص د خپل خوره د خوست د امنیت دی پر ارجګیو مونږ خدمات کو دا تلور د ولایت کې چې مونږ ته کوم ولایت کې ضرورت وي ان شاء الله مونږ د طلب لکه خوست کې ارجګیو داسې به مونږ ولایت ته ورسو.
خوستی ځوانان وای د افغانستان اوسنۍ شرایط د تاړ کړل چې هیواد ساتنه ته ورودانګي.
نوم می نصیب جان ده د خوست ولایت ځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. نو دا مخاو غنل چې زرا شم په دې شرایط کې خپل وظیفه تر سره کوم. مطلب چې په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست وي په کوم چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه می من پاو کوله دا سو ان شاء الله د هیواد خپل ګوډ ګوډ خاورې ته من سو من خپل سر شیندنه کوم.
بلوري ته د خوست چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو قومونو او سیمو کې د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلې دوستانه وکړه. خوست ولی محمد کټوازی د ملي امنیت لیکو سره د لسګونو ځوانانو د یو ځای کېدو په مراسمو کې وویل د دې ولایت ځوانان به نه یوازې د خوست د امنیت په ټینګولو بلکې د ګاونډیو ولایتونو امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي.
زموږ د خوست ورونه په ولسوالیو کې په شهر کې په قومونو کې یو ژوندۍ خوځښت راغلی ده. ځوانان راټول سوی دي سلای واخیستله د خوست دفاع په خاطر باندې دفاع په میړانه باندې کیږي د خوست خلکو چې تر اوسه سلای اخیستي ځوانانو سلای اخیستي مشرانو اخیستي د قومونو راټول سوی دي دغه ټول د پخوانی تاریخي میړانه ده ان شاء الله لدغه ولایت چې به موږ امجوار ولایت ته هم ورزو لکه مش کفیف سلری ده او باج کاملیت کوي هغه مش خوترونه دي
په خوست کې داسې ماحول لزګون ځوانان د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل دي چې په دې ورسته کې د افغانستان په شمال او سویل لویدیځ ولایتونو کې وسلوال نه ختی تیزی شوی او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنز زین ولسوالۍ هم لاس پلاس شوی دي
په کابل کې د ودونو د تالرونو مالکان وایي د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله څه باندې 15,000 کسان بیکار شوی بلخوا هغه کسان چې کوژدی کړي انتقاد کوي چې دغه محدودیتونو د دوی پروګرامونه ګډوډ کړي دي تفصیل په یو راپور کې
نوید او مقبولې له کوژدی یو نیم کال وروسته تصمیم ونیو چې د کابل ښار د ودونو په یو تالار کې د واده جشن جوړ کړي خو د کرونا د محدودیتونو له امله تالارونه تړل شوي او دوی د واده پروګرام هم لغوه کړ ورته وخت کې د ودونو د تالارونو مالکان وایي د کرونا له امله لګیدلو محدودیتونو د هوټلدارۍ صنعت له ماتې سره مخ کړی دی د کابل ښار د حضوري چمن په سیمه کې د واده د یو تالار مالک حاجی باز وایي د قرنطین له امله یې کارونه په ټپه درېدلی دي په ورته وخت کې د هوټلدارانو ټولنه وایي د ودونو د تالارونو له تړل کېدو سره سبان دی 15,000 کسان وزګار شوي دي د دغه ټولنې رئیس نادر قرغایی ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د ودونو 130 تالارونه تړل شوی دي په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له راتګ سره حکومت د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول د دغه محدودیتونو په اساس د ښوونیزو مرکزونو د ودونو د تالارونو او د ورزشي کلبونو فعالیتونه وځنډېدل خو ځینې خلک وایي دغه محدودیتونه په سمه توګه نه عملي کیږي د عامه روغتیا وزارت پر کرونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ډیرواله خیو پر روغتیا سپارښتنه ټینګار کوي د دغه وزارت د بیان مرستیال میرویس علیزه د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې لګیدلې محدودیتونه رعایت کړي او د ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو ته ورنشي
قدرمنو اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ ماسک کاروئ او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ
او اوس هم یو بهرنۍ مسأله ایران وایي د دې هیواد د اټومي تاسیساتو دننه د هغو کمرو لخوا اخیستل سوي فلمونه بچي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې نصب کړي وي دغه ادارې ته نه ورکوي ځکه ورسره سوي هوکړه نوره پای ته رسیدلې ده دا خبره د ایران د پارلمان رئیس د دې هیواد یوې رسنۍ ته کړې ده تفصیل په دې راپور کې
د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وای تهران به د ایران د اټومي تاسیساتو د نن د اخیستل شو کمرو فلمونه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته ورنکړي ځکه له دې ادارې سره د څارنې هوکړه ختمه شوې ده د ایران نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم پرون یک شنبه د قالیباف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه هوکړه د چنګاخ په دریمه پای ته رسیدلې، نو ځکه به هیڅ کله هم د اټومي انرژي ادارې ته ثبت شوي معلومات ورنه کړي. د ایران پارلمان په تیره کب میاشت کې یوه مسوده تصویب کړې وه چې له مخې د دریو میاشتو لپاره د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکي کمرې پرېښودل شوې وې چې د اټومي تاسیساتو دننه فلمونه ثبت او هغه وڅېړي. دغه څارنه د یوې بلې میاشتې لپاره د چنګاښ تر درېمې پورې غځول شوې وه. ایران او د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د اروپایانو په منځګړیتوب په خپلو کې غیر مستقیمې خبرې پیل کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون نه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې د دغه تړون په ترڅ کې کړې ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړې دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې امریکا لیواله ده چې بیرته له دې تړون سره یو ځای شي که تهران هم په خپلو ژمنو بشپړ عمل وکړي. د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دفتر مشر محمود وایزی تیره اونۍ ویلي و چې د هیواد د ملي امنیت عالي شورا به په خپله لومړنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره د شوې هوکړې د اعتبار تر پای ته رسېدو وروسته پرېکړه وکړي چې آیا هغه وغځوي او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څه کم دوه اونۍ مخکې ویلي و چې که تهران په دې کې پاتې راشي چې دغه هوکړه ونه غځوي نو به هغه د پراخو خبرو لپاره د اندېښنې وړ یوه موضوع وي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشود. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې رسنوی ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډله نه په افغانستان کې جوړه شوې او نه هم زموږ په خاوره کې فعالیت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړی استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز چې ایران، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو لپاره کړی ومانه. د بریتانیا د دفاع وزارت ځینې پټ یا محرم اسناد د انګلستان د بسونو په یوه تمځای کې موندل سوي دي. په دغو اسنادو کې په افغانستان کې د ځینو برتانوي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو یو پټ سند هم شامل دی. د مصر او اردن مشران د یکشنبه په ورځ بغداد ته لاړل چې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیې ولسمشر د استانبول کانال په نوم د یوې اوبلارې د جوړېدو لپاره د کار پیل د خپل هیواد د پرمختګ په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د امریکا پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران یې ملاتړ کوي.
انصاف پلټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دونه زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې ازریف وی ګره کوه ازرک ان شاء الله موږ ځلونه پتی ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د حساب په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه یوې میرمن جنت بیبي ازادي رادیو ته ویلي چې میړه شپږ کاله مخکې شهید شوی، د هغې اسناد لا تر اوسه جوړ کړي نه دي. دا وایي دمګړۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. اوس به جنت بیبي خپله ستونزه په خپله ووایي.
میڑے دے سکار گئی چې دا شپږ کاله وشو د هغې نه وروسته تاسو اسناد برابر کړل؟
ما
نو تر اوسه هیڅ کومک در سره نه دی شوی. نو دغه مؤسسې خو به راځي د نورو وزارتونو نه خو به داسې مرستندویه هیئت راځي. ستا مې پوښتنه نه ده کړې. سو بچن لری؟
یو زو لرم درانی لرم
لوی دی غط دی که واره دی ماشومان دی؟
ماشومان واره دی دلور می دوی بوله کنه تا دو پلت لرم دکنه نیم شتاکن دی وی دلور می آم کار کن دیو می شو دی بودی پاپر کنه کار تا
مشکل دی همدا د غذایي موادو دی چې کومک در سره وشي او که نه غواړي چې د شهیدانو او معلولینو چارو د وزارت نه ستا اسناد راجستر شي. ته دغو اسنادو پسې ولایت ته تللی او که نه عمل ولسوالۍ کښې دې جوړ کړي؟ نور خپل خپلوان د میړه دغه ورونه یا خسر دی دا در سره کومک نه کوي؟ دغه ستونزه مو د غزنی د والي لوایان ښاغلي احمد الله جمعزاده سره شریکه کړې ده. په دې حصه کښې به د ښاغلي جمعزاده نظر واورو.
دغه کورنۍ چې دا اوس تاسې زنګ کړی دا کورنۍ موږ ته هم راغلي وو، د دغو سره په وارونو باندې مرسته هم کړې ده او په مرستې هم کوو سره. تاسو په جریان کښې یاست چې په دغه وروستیو کښې په غرب کښې جګړې زیاتې شوې دي. زموږ داخلي او کډوال ډېر شوي دي ښار ته، په خپله په دغه ولسوالیو کښې د دوی لپاره موږ تابعه ونیولې وه. زیاتره د کرباغ ولسوالۍ چې ښار ته انتقال شوي وو، زموږ زیاترې مرستې مو کورنیو ته ځانګړې شوې. موږ چې دغسې کورنۍ تر اوسه پورې نه ده پاتې شوې، خپله همدغه کورنۍ چې دا اوس ته وایي دغه سره په وارونو باندې موږ همدغسې مرسته کړې ده. بیا هم تابعه ورته لرو چې تېره ورځ هم یوه دغسې ناسته ترسره شوه د مسؤلینو تر منځ چې باید دغه په دغو کورنیو ته چې شهیدانې ورکړې دي باید د غزني ولایت له طبعي پېښو د مبارزې ریاست له لورې هرې کورنۍ ته د یوې میاشتې دوو میاشتو خوراکي مواد دوی ته وویشتل شي. نو انشاءالله بیا یې هم د راتلونکي لپاره هم په پروګرام کښې نه شو. دغه کورنۍ موږ له یاد نه دي وتلي، هر څه چې مراجعه کړې ده موږ تر خپله وسه او توانه پورې له دوی سره کومکونه جاري ساتلي دي او ورکړي هم دي.
جمعزاده صاحب، دا وایي چې د هېڅ سرپرست د کور نه لرم، اسناد مې هم تر اوسه تکمیل شوي نه دي. که اسناد یې تکمیل شي نو دا خو به ورسره کومکونه کېږي حتماً، لیکن دم ګړۍ دې سره څه کومک کېدای شي؟ څه تدابیر لرئ ورته؟
ولرو د بطن موږ په علماو کورنیو سره چې ډېرې وضعیت خراب شي د وادي سره ترې کله چې سره مرستې کوو او هغه څوک چې کډوال شوي د څو وخت مودې لپاره یا غریضې اخیستلې کېږي چې بیا په یو ځای د کډوالو سره یا څه پلور دوی سره مرسته کوي یا هغه چې اضافه شي او زموږ خپله دولت توان نه رسي یا بیا په موسساتو اچوو چې اوس دمګړۍ هم په ولایت کښې ډېرې ستا موسسې ډي آر سي کومک موسسه او ځینې نور موسسات ته چې په مرستو باندې بوخت دي
غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ، کرباغ ولسوالۍ، واغز ولسوالۍ، خواجه عمري ولسوالۍ، جغتو او نورو سیمو کې هم ساحاتو کې کورنۍ تشخیصي هغې سروې کوي. له هغې وروسته ورسره هرې کورنۍ ته د څلورو میاشتو پر اندازه باندې خوراکي مواد ورکوي، څلور بوجۍ اوړه، څلور بوجۍ وریجې، نور دغسې غوړې او چای، برا، لوبیا او نور شی همدغسې کې موجود دي، دې ته ورکول کېږي. حتی په ځینو مواردو کې دغه د استاد مسیح له لورې چې تر دوه سوه شپېتو ډالرو هم دغسې کورنیو ته چې وضعیت یې خراب یا کډوال شوي وو یا بل مشکل وو دغه وروستیو کې ویشل شوي دي، او دغه اوس هم جریان لري. او په دې خاطر دي دلته ور شوي دي چې د کورونا مسایل دي په دې خاطر باندې ځینو موسساتو دغسې ملي سستیا کړې ده، او تر څنګ یې د لامنۍ وضعیت ته په وسله والو مخالفینو زیاتره دغه مسولتي لارو کې راوځي، د دغو مرستو مخه نیسي په ځینو ځایاتو کې، په ځایونو کې یا یې ګرځوي. نو په همغه خاطر باندې کېدای شي چې هم موسسات دي څوک څه وي، او هم په دولت څو چې هغه کورنۍ چې بیا پاتې شوي یا مرستې نه یې تر رسېدلې هغې سره مرستې تر سره شوي. حتی زه وایم چې کېدای شي داسې کورنۍ به نه وي چې پاتې شوي پاتې شوي دي هم مرستو بیا هم راتلونکي کې هم او سپېرن هم موږ د دې تابعا نیولې ده. تېرو هم ناست تر سره شو چې د دغسې کورنیو سره په کوم ډول د غزني ولایت له تریفي خزنبرجي ریاست له لوري مرستې تر سره شي.
کدا کور تاسې ته مراجعه وکړي څه به ورسره وکړي؟ مرسته به وکړي او که نه لیست کې به یې ونیسي؟ څه امیدواري به ورته ورکړي؟
موږ هم په همغه لحظه په مرستو سره کوو، هم یې تر څنګ په لیست کې نیسو چې د آینده لپاره بیا هم له دوی سره مرستې تر سره شي، هم د ضد اوادې سره کړي، هم نورو موسساتو چې هغه موسسات چې د آینده لپاره له کورنیو سره په متواتر ډول باندې دغسې کورنیو سره مرستې کوي هغې ته یو مارش کوو په آینده کې له دوی سره مرستې تر سره کېږي.
درنو اورېدونکو، و هم اورېدل چې د غزني ولایت د اندړو له ولسوالۍ نه جنید بیبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې میړه شپږ کاله مخکې شهید شوی، اوس د کور سرپرستی ور په غاړه ده او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. او د غزنی د والي بیان ښاغلي احمد الله جمعزاده وویل چې دغه مېرمن دې ورته مراجعه وکړي چې کوم مؤسسې ته یې معرفي کړي چې بیړنۍ مرستې ورسره وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0920 8970002.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، پراغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، و راغاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کورونا دا شان ما تکلی
کوشو. عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورو کوشو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله يم چې تاسو د نن ورځې د دغه پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلی او زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. گرانو دوستان، سره لدی چې مشتل دا یادونه کړې ده چې د مهرباني لمخې کله چې خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي، نو د خپل نوم، ادرس او د ورکسوي عزیز د نوم او نشانه برسره خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپل ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځنی اوریدونکې کله چې ټلیفون کوي او خپل ځغ ثبتوي نو خپل شمیره نه یادوي، صرف همدومره وایي ماته دې په دې شمیره زنګ ووهي. نو لکه څرنګه چې په خوا مو هم ویلي وو، اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. په دې هیله چې په راتلونکي کې دغه ټکي ته پاملرنه وکړئ، راځي چې تر هر څه د مخه د هغو دوستانو پیغامونه په ګر سره واورو چې د ځینو پیدا شوي دوستانو په حق لا معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دانا الکہ تقریبا دولس کلونا یا لس کلونا عمر لري، ځان د غور ولایت مالبی کوي او دری شب وای د هلمند ولایت د گریشو لسوالی د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی، چې د خدای خپل نوم امیر محمد شي. کچری وچ ار مسلمان او ور د پاړون باندې معلومات وای او یا هم د تقریبا یا د دوستان وی نو زما سره د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه څنګه کړئ؟ زما د ټلیفون شمیره 0-2-2-8-5-3-0-2.
بلې، السلام علیکم، محمد عیساق افغان د کندهار څخه. نو دلته یو کندهار سړی او د کتغان ریښه کو د کوچنی پیدا کولو د لشکرګاه و. روښانه څخه ډېره هیله کوم چې زما پیغام ورواچي. دغه کوچنی د یاد کړي، دغه کوچنی چې زموږ دی د لشکرګاه دی کندهار ته راغلی دی. کچېری زما ژغ اوري، هغه دوست زما شمیره دي واخله، ماته د ژغ کوچنی دي موږ ته راوسپاري. دغه زما د ټلیفون شمیره ده 0-3-3-2-2-2. شمیره یو ځل بیا ورکوم: 0-3-3-2-2-2. دغه زما ټلیفون شمیره ده. نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي او دغه شمیره موږ ته وسپاري.
سلامونه نیکی هلی لیکي تراغلم سرتاج ننګرهارې در سره ملامې شبهار نه لوکمان پنوم کاری سره مونږ سره دغه تسنګ کې دی. مونږ ته کړه کار چې معلومات نه د زړه همدري په دغه شمارو مونږ سره اړیکی ونی سي 0-2-3-9-3-9-3. بل شماره چې 0-2-5-5-5-5-5 شماری ورته بیا وایم 0-2-5-9-3-9-4 0-2-5-5-5-5-5-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد خاجم یم چاډی کې نندال آزاد پراو ولایت ګلستان ولسوالۍ د مدابات تل څخه لیولې ده. په دې کې یو کس داوود په نامه باندې دی. تقریبا د غایشل د دې شاله کې دي چې وتی د کله په وایشر کې او کله د غدا مدابات ته سمه کې بس خاص د مالو سره مزدوري کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور دی د داوود په نامه باندې دی خپل ځان مرګ کوي وایي د هرات ولایت هم د شندل ولسوالۍ د ښار د کلمې او که هر مؤمن مسلمان ورور د افغانستان د خیر سینې تخیر کبل چې
سلامونه اونې کې هلي روشان سپ تا ته اوسوک شي اوري پر هیڅ په سر لیدر سره د پیغام پلي کایما. روشان سپ زمونږ هغه تیر پیغامونه تا نه مننه چې نشروي او بیا پیغام پرې د ما چې تر دې زم د بد مرغ د هغه ماشومې څوک نه دی پیدا شوی په بخنه او کڅوک زما هغه غوري ستاسو د رادیو طریقه. نو زمونږ هغه کوم پیدا شوی ماشومه چې مونږ سره ده فاطمه نو هغه ډیره تنګ ده. نو د ټلیفون شمیرې درته وایم که هر څوک د دې خپلوانی نو زما هغه غوري د مسلمانۍ او د اسلام د مخې مونږ د دغې دا ماشوم امانت ساتلی او دوی ته ورکوو. زما د موبایل شمیرې دا دي 0-8-2-2-5-5-9-0. بیا وایم روشان صاحب 0-8-2-2-5-5-9-0. بیا ورې باش میرا هم ورته وایم 0-5-5-5-5-0-0-5-0. 15050. ستانه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. سره بیا خو وختونه او خېشي وي. الله دې ملش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ویلخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې د خپل نوم سمی ولاشي او د پلار نوم علی احمد شي. سره کالی اغوستی او تور چمپلانې په پښو دي. تقریبا نه کاله عمر لري. نو که چیرې د هر چا وي د هر دوست وي زه به د ټلیفون شمیره ورته وایم. د ټلیفون شمیره مو د 0 0 6 5 5 0 9. د ټلیفون شمیره یو ځلی بیا اعلانوم. 0 0 0 3 5 5 9. دغه مو د ټلیفون شمیره ده. وسلام ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو دا و یو شمیر هغه پیغامونه چې ستاسو د جنو پیدا سوي عزیزانو په حق لایې زیری راکاوه. نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپل په دغه جمله کې وي. کنه وی دواوی وکوي چې کوم ورځ ستاسو عزیزان هم په دغه ډله کې راسي. نو اوس به هم راسو او د هغو عزیزانو پیغامونه به سره واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو ته. بیا څوک اوري ازادۍ رادیو ټوله ته ځانګړي سلامونه. اختر جان جنتی ما او نگرهار جلال آباد خار ته مړی کني وله. زموږ په ګلګره دا غورور نظر کړی دا یو جمعه کیږي. د بلار سینه کومایند دی او خپل ابراهیم او رکشه د دوه کالو کو عمر دی او دا یو جمعه کیږي. نظر کړی کار ساته پته جلال آباد خار ته نظر کړی پاده غوښ میرو را سره اړی کوونی شي. اسی طرح تا یا وا شپږ پنځوس یو ځل بیا نمبر تکرارم. 0 0 8 3 8 4 8 6 0 0 8 3 8 4 8 6.
سلام علیکم. زه عبدالسلام د مرګي دولت کلینه خبرې کوم. دا عبدالسلام په نامه باندې یو کس ورته هغه خدي توازن خراب شي. هر ساعت کوم معلومات کیږي نو سرګي پرګي مرا باندې اړیکونه کې او د پلار نوم له خرما ده خوندې ورور نوم له عبد الله ده خوندې نیکه نوم له نزار خوندې روزګان دی ولایت پښتنو دی لسالې روان ده ټول هر څوک په دغه خدي معلومات لري. د مصر د تر دې مرا باندې اړیکونه کې په پراویا نګل اجل یو څلوي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حسین عبد الرزاق زابل ولایت نه خبر کوم. موږ یو د امازي تقریبا 20 کاله به کیږي چې نظر کوي دی په نامه ده رحمت الله باندې دی د ملاقات اخون زوی دی. که چاته معلومات وي پر دغه نمبر دی معلومات یې راکې. 0 0 4 0 9 10 5. شماره یې د بیا وایم. 0 0 4 0 9 10 5. رحمت الله په نوم باندې مشهور دی د غزابل ولایت اوسیدونکی دی د شاشفا ولسوالۍ. والسلام کیره مننه.
السلام علیکم. د محیب الله د سپین بول څخه خبر کوم. د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. ما یو ورور عزت الله چې پر کندهار او سپین بول د کیتل تر مشر تا وي سور کیلډر دا څنګه کار کیږي. نادر خصوې دي کڅوړه ته حق له معلومات لري دي پدې شمیراجي مست زنګو وهي چې پر وځاوې څلور شپته یو ولاڅو بل شمیراده چې پر وځاوې اته شپته یو ولاڅو د نعمت الله او د بچي او له د محب الحضور دي ډیر مننه ده ذاتي راځي. سلام.
بل السلام علیکم. زبر سره وکړم چې ګل نیما د هلمند ولایت مشاکلات ولسوالۍ ته. زما د یو کاکا زوی دی چې ولس کال عمر لري د تعارف په نامه دی. د پلار نوم یې اجازلا کار دی مشاکلات ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو له بعد مرغه چې دا درې میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. نو که هر مسلمان ورور ته په دغه اړه معلومات وي په دغه شمېره باندې دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 4 0 3 3 4 وو یو د بیا تر وسه ما تر نور 3 3 1 3 3 1 او فلم بعد چې یوه اله دی خلک ونګونه نوې و سلام.
السلام علیکم جمال ناصر د پکتیکا ولایت نن تاسو زحمت درکړل ته موږ یو ملګری ورکت د سید الله په نامه د پکتیکا ولایت شرنې بازار کې نادر کسوې ده نن پنځم اورځ چې درې کې نه لګیږي او کچا ته پاتوي اچا ولیدل یا چا پیدا کړلو موږ پرې په دغه شمیره باندې تماس ونیسي.
ګران اورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو یاد کړئ نو لطفا خپل پیغام بیا ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی منه.
السلام علیکم لوګر ولایت پروار لپاره دي کچلاو چلی نو جام روز دې مری په نامو دا سلو کال کې چې نه دارا کړه هر مسلمان دې څه معلومات دې وشمیرو کې دا مو چې پر وو په لو ات دو درې یو وو چې پر وو چې پر وو وو ات نه یو دو
السلام علیکم بسم اللہ خبر در سره کوم د مرجی د ولسوالی د هلمند ولایت مرجی د ولسوالی څخه زما یو وخت دی چې دا یو کال درې میاشتې کېږي چې نادره کړی دا ثابت توازن خراب دی د ملا اخترما د خوند دی یو ورور نوم یې ملا عبدالحال اخوند دی یو ورور نوم یې عبدالغفار دی یو ورور نوم یې عبدالکریم دی هر څوک دغه په اړه معلومات راستل دي او مشتره دي شریک او دا د روزګان د ولایت چارچینو د ولسوالۍ د ریان د پیډي نو هر څړی کده دغه په اړه باندې معلومات لري خو زموږ سره دي معلومات شریک د ټلیفون شمیره در توایم چې پر و نتل ویش څنګه سوا و بیر چې پر و نتل ویش نو سوا څنګه سوا
ودیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ټلیفون پر کړه د سراج مګول حمایت يم دلمند ولا د ګریز دوله صالح زخه ورور زما یو ملګری دی د عبدالحنان مومن په نامه د جزات وخت ما او د اړیکه نه سره نیولې نو خبرې مونې سره کړي کده یې از ما غوړی کوم ملګری زما شمیره تر دوه ورسې زما شمیره ده اتصالات پر و درې یو نه اته نه شپږ اته صفر یو ځل بیا شمیره صفر و یو دېرش اته نوي شپږ نوي اچا او روشن شمیره صفر و دوه سوه اچا نه سوه ویشت درې نوي د ازادۍ راډیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو څخه کوم کسه یو جهان مننه چې زموږ آواز خوري زموږ یو دامز دی عبدالله کوچنی اختر په دوه ورځو وتلی دا څلور کاله کېږي چې نظر کسوی دی چهار رور یا معلومات لري ماته دې پر دغه شمیرو باندې زنګ ووي چې پر وسو اته درې سوې ولس څنګه سوې وایي دوه ځلې د پاره بیا شمیره د یلو ما چې پر وسو اته درې سوې ولس څنګه سوې وایي هر ور ماته معلومات راکې یو لکه غوښتي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زما نوم صدام دی د کندهار ولایت د څلرمې ناحیې سره سره د ټلیفون په کرښه یم. زما یو د خاله زوی دی رفیقالله نومېږي تقریبا بیا وچی کېږي چې ورک شوی دی که هر څوک په اړه معلومات ولري دغه شمیرې ته زنګ ووهئ صفر اویا دېرش څلور پنځوس یو سلو دو پنځوس صفر اویا دېرش څلور پنځوس یو سلو دو پنځوس مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم نقیب اللہ احمد زمرای حکایت د لالمات په نامه دی د په نظر اخره زوی د روپیان د ولایت خفاجي د ولسوالۍ که هر وسل ما ور په خبر وي او یا په حق معلومات لري یا د دې مر خپل اوري نو موږ د پدا شمیرو سره اړیکه ونیسي چې پر و څلور منی و څلور اته و یو د دې شمیرې د لګاو چې پر و څلور منی و څلور اته و یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا زادی دا ریڈیو سے مشغر دا خوشحال ہے نوون شدی ورک معلوماتونو دا ارت دلا سکئے ډیر مرجو خوشحال ہے ورک خلق طرف پیدا کئے نکندار ولایت سے خبر رکھوں.
السلام علیکم عبد الحنان مومن یم نکندار ولایت اسما یو دوست سید سید رحمان فنون بانجی نو چې څوک سره معلومات لري او یا ورته معلومات شي زه خپل روشن شمیره او فیلانو غم صفر و ن ن صفر ن ات سلور و ات.
ګران اوریدونکو دا و درن ورځ دغه خبرونه چې په همدې پیغام سره پای ته رسیدي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، موږ تاسو پیغامونه هر مرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211212 یاو پینځه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.